د زهرو کاروان.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه د یوه بریتانوي پوهنتون په همکارۍ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکي سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې هم په فیلډ کې وي، هم په سټلایټ باندې کېدلې.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي آرامون کې درمل د احتیاط لامل کیږي.
ما ولې د ګولې د کاسو لپاره خوب لپاره چولې، بیا داسې وخت راغلی چې ما نه د تعداد ډېر شو.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د یو خصوصي روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره د دوی د روغتون پر ځانګړنو غږېدلې یو.
معیاري علاج باید دوی په دې پوه کړي چې دوی په غلطه لار روانو، باید مثبت فکر وکړي چې زه په غلطه لار روانم.
د خان محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې زما د احتیاط لامل زوري.
اقلا زه په خپل کور کې اوس مزیم اوسېدلی، زه په یو چا سره همسایه یم اوس، یعنی د دوستانو داسې یو پرېکړه وه چې ته باید په خپل کور کې ورنوسیږي.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دادی دا راغله. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کمانډان صاحب، خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې او برېتانوي پوهنتون کرینفیلډ د تړون پر بنسټ به د سټلایټ په واسطه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان د سټلایټ په وسیله سروې مؤثره بولي او وایي چې د کوکنارو د کښت اندازې معلومول به له نشه یي موادو سره مبارزه اسانه کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د دې تړون پر بنسټ به د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي او د کرینفیلډ پوهنتون به د سټلایټ په وسیله لاسته راغلي عکسونه او شواهد تحلیلوي او په دې ډول به د کوکنارو د کښت اندازه معلوموي. د دې برېتانوي پوهنتون په اعلامیه کې راغلي د سټلایټ په وسیله دا سروې به د روان میلادي کال په سر کې پیل شي او د جولای تر میاشتې پورې به دوام وکړي. په دې سروې کې به 15 لک هکتار زراعتي ځمکې شاملې وي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر د سټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې ګټوره بولي.
یونیورسيټي پخوا هم دا سروې کوله، په اولو وختونو کې ټوله د فیلډ په هغه کې کوله، مستقیما فزیکي سروې کوله، خو بیا وروسته دواړه سروې ګانې هم په فیلډ کې وي، هم په سټلایټ باندې کېدلې. د سټلایټ سروې هم ډېر دقیق ده او نږدې د هغه سروې ته چې هغه په مځکه باندې کېږي. کوم ځای کې چې د فیلډ سروې ته اجازت نه وي یا امکانات نه وي، نو د سټلایټ سروې ډېره دقیقه ده او هغه تقریبا هغه حقیقت ته بيخي نږدې ارقام ورکوي.
د ملګرو ملتونو د نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره له 2009 میلادي کال راهیسې هر کال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. د دې ادارې د سروې پر بنسټ په 2022 میلادي کال کې په 2,202 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي و چې د کښت اندازه یې د تیر کال په پرتله په 2,20 ډېره شوره شوې وه. له نشه موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ معینیت پخوانی رئیس نجیب الله احمدي وایي چې اوسنی وضعیت په کتو سره حضوري سروې امکان نه لري، خو د سټلایټ په وسیله د سروې پایلې هم د باور وړ دي.
دا چې ځمکې ته ولاړ شو او هلته کښت اندازه کړو، دا سروې ډېر وخت نیسي. که فرض کړو چې په افغانستان کې هر کال تر 1 لک ډېرو هکتارو ځمکو کې کوکنار کرل کېږي، د دومره ډېرو ځمکو اندازه کول ډېر وخت ته اړتیا لري. دا ډول سروې که څه هم دقیقه او پایله یې په 100 کې 100 ښه ده، خو ډېر وخت نیسي. اما د سټلایټ عکسونه 15 په 15 کیلومترو کې ځمکه ښیي، دقت یې ډېر خده زکه عکسونه د جی آی اس په وسیله تحلیل او تجزیه کیږي. موږ کولای شو معلومه کړو چې په یو ولایت کې یوې ولسوالۍ یو کلی کې څومره کوکنار کرل شوي دي.
د ملګرو ملتونو اداره داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي چې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت سشکا د قره په میاشت کې د یو انو ډی سي لخوا د کوکنارو د کښت په اړه تر سروې وروسته اعلان وکړ چې تر دې وروسته به له دوی سره له همغږۍ پرته هیڅ یوې بهرنۍ ادارې ته په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې اجازه ورنه کړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې طبي ډاکټران پر خپل سر د آرامولو او خوب درمل کارول د اعتیاد لامل بولي. دوی زیاتوي چې د اضطراب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره تر ټاکلي وخت ډیر د خوب او آرامولو درملو استعمال د اعتیاد سبب کیږي چې ښایي په اوږدمهاله کې نورو نشئی موادو ته مخه کړي. هغه څوک چې دا درمل خوري وایي چې دا درمل په لومړیو کې د دوی د خوب او ذهني ګډوډۍ لرې کولو لپاره ښه و، خو وروسته یې د دوی ذهن نور هم ګډوډ کړ. په دې اړه نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
فرید د کابل ښار په یو روغتیایي کلینیک کې کار کاوه. هغه د کاري فشار لرې کولو او منظم خوب کولو لپاره آرام بخونکي درمل کارول چې د ایموتات او د متادینو په مرکز کې بستر کېدو ته اړ کړ. فرید وایي چې په لومړیو کې مې د ورځې د خوب یو ټابلیټ خوړه، خو بالاخره د ورځې شل ګولۍ شوې. دا هغه وخت و چې د کار کولو توان مې نه درلود او باید بستري شوی وای.
ما ولې دا ګولۍ د کاسابو لپاره خوب لپاره چولې؟ بیا داسې وخت راغلی چې ما نه دا تدر ډېر شو، داسې ستونزې سره مخ شوم چې ما پنځه شپږ کاله وشو چې ما کلینک کار کوو. اخره کې ما نشو کولی چې زه خپل کار دا صحیح رسیدګي وکړم او صحیح په صحیح توګه سرته ورسوم. د لس شل ګولۍ لږه ما د ورځې بېرته شروع کړلې. ښه کاروبار او ښه پیسه او ښه شهرت مې لرو، داسې وخت راغلی چې ما ته خپل شهرت او خپلې پیسې او دې خوند نه راکوو.
ډاکټران وایي چې د ډاکټر له توصیه پرته په درملتونونو کې درملو ته اسانه لاسرسی د آرام بخونکو درملو استعمال ډیر کړی دی. ارواپوه میوند هوشمند وایي چې ډیری کسان ډاکټر ته یو ځل ورته ګروسته بیا څو ځله د هغه په نسخه کې پر خپل سر له آرام بخونکو او خوب راوړونکو درملو څخه استفاده کوي.
د خوب دواګانې، د عصبي دواګانې، دا ټول په مجموع سره مریضانو ته مشکل جوړوي. یعنی هر دوا چې یو کس استعمالوي باید د ډاکټر د هدایت لاندې باید هغه دوا استعمال کړي. که چیرې د خپل سر استعمالوي دا خلک بیا روږدي کېږي او بالاخره مجبور ده چې بستر شي او ترک وکړي، د تداوي لاندې ونیول شي.
اعتیاد یوه ناروغي ده چې د انسان له روان او دماغ سره تړاو لري، ځکه نو آرام بخونکي او د اعصابو درمل د نشئی موادو په پرتله ډیر ژر انسان معتاد کوي. ډاکټر محسن حسن وایي چې آرام بخونکي او د خوب درمل ټاکلې موده لري چې تر هغې ډیر کارول یې د اعتیاد لامل ګرځي او د وخت په تیریدو سره داسې کسان نورو نشئی موادو ته مخه کوي.
څېړنې وایي چې د شپږ هفتو نه که ډېرې مودې لپاره درمل واخیستل شي، د خوب درمل البته، دا د اعتیاد لامل ګرځي. او ځینې څېړنې بیا وایي چې تر درې میاشتو یو مریض کولی شي چې له دې درملو نه استفاده وکړي. خو په هر صورت که چېرته له دغې مودې نه ډېره درمل اخیستل کیږي د ډېر وخت لپاره، دا د اعتیاد لامل ګرځي او یو شخص په دې باندې معتادیږي.
له زده کړو کار څخه د نجونو ښځو منع کول او په کورنیو کې مالي ستونزې د دې لامل شوي چې په استراب د اخته کسانو شمیر ډیر شي. ډاکټران وایي د کسانو چې د آرامتیا او خوب راوستلو لپاره دې درملو ته مخه کړي، ښایي د وخت په تیریدو سره دوی په دې درملو معتاد شي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
Thank you. درنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خپرونې چې لرویس ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو پورې په 1296 منځنۍ څپو باندې واورئ. د طالبانو د حکومت له راتک سره په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیر مرکزونه تړل سوي او په دې برخه کې د دولتي روغتونونو داخل بستر خدمات هم کم سوي دي، خو په دې وروستیو کې داسې شخصي روغتونونه هم جوړ سوي چې د معتادینو درملنه کوي. له دې ډلې څخه یو هم د کندهار په نوم روغتون دی چې د افغانستان په 5 ولایتونو کې فعالیت کوي. دا چې دا روغتون د نورو روغتونونو په پرتله کومې اسانتیاوې لري، څه ډول فعالیتونه لري او په دې روغتون کې د بستري کېدو شرطونه څه دي، په دې اړه مو د دې روغتون له مؤسس ډاکټر نجیب الله دوست سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې دا روغتون یو ولې جوړ کړی دی.
زموږ یو دوستانو څخه څوک چې په دغه ناوړه پدیده باندې اخته و، نو څو ځله دا کوشش به ما وکړي چې زه د ده علاج په شپخانو کې په خپل په تحدید و په سکنجه کولو په زورولو په دې سره وکړو، خو چې هر څه به مې کول هغه به نتیجه نه ورکوله. خو بالاخره وتوانېدم چې یو داسې فرمله ورته جوړه کړم چې بالکل د نشه د دوی مخته کښېږدي، هم دوی به دا فکر ونه کړي چې دا یو وخت ما داسې نشه کړې وه، که نو زه معتاد وم که نو. نو کله چې ما خپل د مریض علاج وکړي، بیا دا هیله راته پیدا شوله چې زه باید نور مریضان هم علاج کړم، چې بالاخره د ورځې روزانه د مریضان تعداد 50-60 ته ورسېدی. بیا مې یوه شفاخانه ورته فعاله کړل. کله چې مې هغه شفاخانه فعاله کړل، د بستر تعداد زیات شو، مریضان د نورو ولایتو څخه را روان شول. بیا مې بل ولایت هڅه وکړله چې په کندهار کې مورته فعاله کړ، د لمن څخه په کندهار کې. د کندهار څخه تعداد زیات شو، خلک په ډېر تکلیف راتله. دا دي چې اوس د کابل کې تاسو شتون لري، په کابل کې مورته فعاله کړه. نور هم تعداد په زیاتېدو شو، په هرات کې مورته فعاله کړله.
که د شپخانې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې دا څه ډول یوه شپخانه ده، شخصي ده، رایگان ده، خیریه ده؟
موږ شپخانه خو شخصي شپخانه ده، د خپل ولس لپاره مو خدمت یوازینۍ هیله ده. موږ شپخانه شلبستره ده، اصل مرکز په کندهار کې دی.
په دې شپخانه کې د شمولیت شرایط څه دي؟ یعنی څه ډول کسان په دې شپخانه کې بستري کېدلی شي؟
موږ ته لپاره دغه مهم دی چې موږ معیاري علاج وکړو، او دا مهمه نه ده چې موږ علاج تر فیس تړلی وي ځانګړی وي، که څوک غریب وي هم موږ دلته تداوي کوو. مهمه دا ده چې باید ولس ته خدمت په نظر کې نیولی دی او ولس ته خدمت وشي.
په یو معتاد باندې چې بستري کېږي څومره لګښت راځي؟
د یو معتاد لګښت تر بل معتاد پورې فرق لري، بل نشې تر نشې پورې فرق کوي. اوس یو ډول نشه نه ده، د 5000 افغانۍ څخه نیولې بیا نو زه تر 10000 اضافه کم.
ستاسو روغتون د نورو روغتونونو په پرتله چې هغه یا دولتي دي یا شخصي دي، کومې ځانګړنې لري؟
زموږ په نظر باندې کوم شی چې موږ کوو، یو مریض باید د څو نگاهو څخه علاج شي، د سایکالوژي د نگاه څخه، د طبابت نگاه څخه، د اسلام د نظر د ته دا تشریح سي چې یو معتاد دپاره اسلام څه وایي. دا ټوله هغه شیان دي چې باید یو مریض دپاره مشکو او هغه تر څنګ ورزش ورسره اضافه دوه ټیم ورزش دي، او بل په زمن کې معیاري علاج ورته کو. هر درې ټیم یو مریض باید چک سي چې دی په کوم حالت کې دی، چې څه ضرورت لري، د اعصاب او درد او دا شیان ټول په نظر کې نیسو ورسره.
یو څوک چې بستري کېږي څومره وخت هغه ستاسو سره پاتې کېږي؟
موږ د فار مهمه دانه ده چې د مریض لپاره تاریخ ولیکو. مریض ته به تاریخ شک شنه شو سي چې تاسو په دونی ورځ کې جوړیږي. د مریض صحت ته په کتو سره دا فیصله وسی چې دا مریض په سی معنا په معیاري ډول علاج شوی دی او کنه دی.
د معتادینو په درملنه کې متخصصین په دې نظر دی وي شي په دې کې د مریض خوښه شامله ده، باید مریض په خپل خوښه بستري شي. آیا تاسو دغه د مریض خوښه په پام کې نیسئ د مریض د بستري کېدلو پر مهال؟
تر یو فیصدی پورې بلې، هو، مګر داسې هم نه لکه څنګه چې باید حتمي د معتاد خوښ وي، ځکه چې معتاد یو ناجوړه کس دی. یو ناجوړه کس هېڅکله نسي کولی چې خپل د ښه او بد لپاره پلان ونیسي. نو د دې د کورنۍ لپاره به دا لازمه ده چې د یو ناجوړ لپاره پلان ونیسي، او کله چې دی ترې معیاري علاج لاندې راشي، نو بیا دا درک کولی شي چې آیا زما پامل زما لپاره شکر کړی دی او کی غلط کار کړی. معیاري علاج باید دوی په دې پوه کړي چې دوی په غلطه لار روان او په خرابه لار بیا پاینده کې لاړ نشي. معیاري علاج تر څنګ تعقیب هم کوو چې په شل ورځې کې مریض یو ځل راغواړو، مکمل ټیسټ یې کړو، ورته ټوکزیکالوجي یا ملټي ډرګ ټیسټ ورته وایي چې یو دوت هم ماته دوی کړي، هغه موږ بیرته معلوموو. دا یو قسم نور هم تعقیب دی مریض، چې باید مریض د دې نظر څخه ووځي چې زه نشه وکړم، نو زه خپل ځان خلوص پټولی سم یا د ټولنې څخه خپل فامیلی څخه.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د غزنی ولایت اوسیدونکو خان محمد په 15 کلنۍ کې سګریټس کول او وروسته یې بیلابیلو نشئی موادو ته مخه کړه. خان محمد وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې اعتبار بایللی او خپلوانو له خپله کوره سړلی دی. دا چې خان محمد ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
جمهوریت کې مې وظیفه درلودله، پیلن د فاره چېر چېرته تجارتي سیستم باندې کار کوو، هلته یو موټر واخلو، یو موټر خرڅ کړو، چېرته یو دوکانداری په حساب باندې کار کوو. مرګری راز صاحب کی نو د شپې به د ورځې به چوب، یعنی مو په اعتبار درلودو کور کې بیرون ته څوک صاحب سي تعقیب نه وکنه، هغه د اعتبار نه وجه نه داسې حالت ورسېدلو چې سیګریټو نه په 400 راوختلو، د 400 نه خواته پیش آمد خوش آمد علي د هر څه نه برخمن به وو، په زیات کوشش هم په دې شي وسه بخته په دیو. زه ته نه لرم ښه خاطر، زه کدي ښه خاطر هم درلودل، ولې به داسې حالت رسېدل. د ډېر ستونزو سره مخ کړم صاحب، د اقتصادي ستونزو سره مخ کړی، بې اعتباري را سره موجود کړی دا د ما وزن د برونو سره فرق لري. زه یو په حساب په یو نوم عمل باندې اخته یم، په یو نوم باندې مشوره غا خزون لري، هغه خنوم لري صاحب، تاثیرات لري صاحب، هغه حالات کنه چې ته په هدي ډول کې هدي ډرون لري، بیا د چر سر لازم شاید ترخول لري، کمزوري یا صاحب را پیدا کړو، ښه خبره هم بدله کېدل، شکونه را پیدا کړو، حالات بل بل په حساب داسې سوچ به مې کاوه چې را دغه وننن ولې نن می وننن نسی، مثلا د خبرې ولې نن شوتالو د اول کې لرین نسی کنه، داسې شکونه ما باندې را پیدا کړي وسه په فامیل او د کورنۍ او د ژوند او د خلکو سره کنه، د ټولو شانو جدا کړي ما د ما کورنۍ خنوم درلود کنه، هغه وس د بد نوم سره مخفي کنه، یعنی ګناه ما کړي د سزا هغه ګوري وس په لاندې فاره د ما زوی کنه، وس په عملی په دوم مجاهدیږي، مثلا د ما اولاد یا د ما فامیل غوډیر سزا لیدل دا غوډیر قرباني ور کړي ما د فاره فامیل کې ما لري غربت کې ژوند مې درلود، خوشاله ژوند مې درلود، خوشاله استرخان مې درلود، همیشه د فامیل ټول غړي پمارا ټولو پلو خور نیولې لوروره د دوست او قریب پورې زکه ما ډېر خوشاله سرخند لود، او غیر نه اوس برخمن نه یم صاحب، اقلا ز په خپل کور کې اوس نه یم، اوس دلې ز په 50 رام سایه یم، اوس یعنی د دوستانو د سیو پریکړه وسته باید په خپل کور کې ورون وسیږي، زکه دلته تا مشکلات تا ته څوک راځي یا تا ملمان راځي یا څوک راځي کنه، تا دې بدبختی سره مخ کی، نو دا شاله سره مخ صاحب د 15 ورځې خوشاله نن انده سبب د ما فامیل وکړل ز خپل وکړل ګرای ما کړ د سزا غوی ګوري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرام لرو. د ډرامې کې صدا چې ده چې بشیر په کور کې ناست وي چې د دروازې زنګ وهل کیږي. بشیر چې دروازه خلاصوي نو ګوري چې د دروازې مخې ته یو پولیس ولاړ دی. پولیس بشیر ته وایي چې ستاسو د لاسه یو چا شکایت کړی دی، وایي چې کور یې را باندې خرڅ کړی دی خو اوس یې نه راسپاري. بشیر چې کور نه دی خرڅ کړی حیرانی یا پولیسو ته وایي چې ما خو کور پر هیڅ چا نه دی خرڅ کړی. دا چې د بشیر په کور چا دا وکړې ده، اصل کې څه څه دا، وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ، کور دې ودان چې یارانو ته دغه سي میلمستیاوې جوړوي، خدای دې تل خان او ودا لره.
مهرجانه مس یاران ژوندي وي، متل دی وایي راشد خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانه، تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول، خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه، نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي. دا اوس یې زنګ وهلی و چې په لاره یو.
ده ښه دی چې را روان دي، نشه او میله له یارانو سره خوند کوي. چې یاران نه وي هر څه بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانه، ګل خبره دې وکړه، ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته مڼه هم کنډواله ښکاري.
غزل جانه، یوه بله خبره مې را یاده شوه. خبر شوم چې کور رانیسې که څنګه؟
بس داسې یې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه، څوک یې مه کوه، رښتیا وایې؟
رښتیا وایم، که یې نه منې. دا دی، دا یې قواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي، یو شاهد به مې ته شي. دغلته ګوته ولګوه او څلور عکسونه دې هم راکړه.
یا سلطانه، بختور یې چې عکسونه تیار په جیب کې را سره دي.
یاره بشیر جانه، خدای دې ژوندی لره، راکه عکسونه دې راکه.
ها دا دی، وایخله بل کار وایه.
بل داس ځواني وکړه چې په دې کوله کې د شاهد په صفت ګوته ولګوه. رنګ دا دی ماسره شته.
یوه نه چې زل ورې خو به ګوته ولګوم. ته را دې خوای که زورهوره.
دا دی، دغل څنګ ګوته ولګوه.
سمه ده، دا دی ګوته مې ولګوله. دا خو څلور پاڼې دي که نه؟
او څلور پاڼې دي، په ټولو پاڼو باندې ګوته ولګوه. دغل څنګ ګوته ولګوه.
دا دی، دلته مې
خلاصو خیر ویسی.
تا سلطانا، او دی نوی چی دا کور چیره دی؟
دا کور تا تم در معلوم دی، دیر دلی دلی دی. دور خدر تا معلوم دی لکه پکی او سی دلی چی خوشی ندر خیال.
عجیب دا دا با کون کور وی؟
ما پسې ګرځه د نیم ډول غږ به سبا واورې.
چې دا به څوک وي؟
دا دی، دا راغلم. سلام علیکم.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب، خدای دی خیر کی، څنګه راغلی است؟
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما پاره شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی. یو میاشت وخت غوښته و، خو اوس درې میاشتې تیرې شوې دي، لا کور نه را تسلیموي.
څوک وایي؟ ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی.
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي، پر دا مخامخ چوک مغازه لري، ته یې هم پیژنې؟
قومندان صاحب، سمه ده، سلطان پیژنم. له بل چا څخه به یې کور رانیولی وي. ما کور نه دی ورباندې خرڅ کړی.
نه، تا خپل کور ورباندې خرڅ کړی دی. ما ته یې قواله را ښکاره کړه، تا ګوته ورباندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ورباندې لګېدلي دي.
قومندان صاحب، اشتباه زنه شوې ده، زه نه یم، بل بشیر به وي.
زه په هر څه پوه یم، همدا ته ستا یوه ویډیو هم را ښکاره کړه. تا په خپله خوښه او خندا د کور خرڅولو پر اسنادو ګوته لګولې ده. راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وښیم.
سمه ده قومندان صاحب، زه به ورکور ته ولاړ شم، کورتۍ به مې واغوندو، بیا به در سره ولاړ شم. هوا سړه ده.
سمه ده، ورشه، خو ژر راشه چې ناوخته کېږي.
وسړیه، ولې داسې ورختای؟ په دروازه کې څوک و؟ خیرت خو به وي؟
با بس خزی پختنه مکوه کور مسپیره شو
ولی ولی خدای دی خیر کی چه پیخه ده
پولیس راغلی دی وای تا کور خرج کرده ده
خدای فضلو که نمون خدا کور نره خرج کرده پولیس سنگه ده خبره کبی
پولیس وای چه پر قباله دی گوتا و اکسونه لگی دلی دی ویدیو دی هم را سرشته
نو تاریخ چه کور خرج کرده ده
نه ما کور نده خرج کرده خو پچالو فریبه پر قباله از ما گوتا و اکسونه لگولی دی
نو تو خوش کر باسواده سرائی څنګه دې په پټو سترګو پر قبالي ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
له تا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خدا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راسپیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې کوچل کور راڅخه نیولی
تازه د راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان